라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شی بیر ازادی رادیو خبرونه پیل شو. نن یک شنبه ده مریض دیار لسوا و نیوی ده حمل پنځمه او د میلادی 2013 د مارچ 15مه په ازبکستان کې د افغانستان په اړه د کنفرانس او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوریدای شئ. لومړی د دې ساعت خبرونه. د کابل ښار په پرونی حمله کې یو تن وژل شوی او ډیر لس نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ویست انډیز سره مسابقه لري. د پاکستان وی محکمې شل تنه چې د یوې سوي جوړې په سوځولو تورن ول تبریه کړل. د خبرونو تفصیل. د کابل شهر د حضوري چمن په پرونی 14 کې یو تن وشل شوی او ډیر لس نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد بیګا ازادي رادیو ته ویل چې 14 د ماښام په شپږدی مو بچو وشوه. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید مجروح ویل دي چې په دې پیښه کې ډیر لس تنه ژوبل شوي هم دي. د حمله هدف د افغانستان د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو پرله توچې د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په پاکستان کې د پښتنو د غورن غورسنګ په ملاتړ پیل کړی دی. د پرلت یو تنظیمون کې عنایت صافی ازادي رادیو ته وویل
موږ د خلیفه په دنه کې چې یو وینوال خبرې کولې ملګری لاس ته یو ناڅاپه یو انفجار غږ واورېدل شو. نو ډېر قوي ولته او ملګری وګرځېدل زخمیان شو. په دغه وخت کې د خلیفه بیرته ووتل. په دغه په انتقال باندې شروع کړ.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر سید علي نقي کمال خرازي ویلي چې په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې افغانان مشیه او ملاتړ وکړي. د ارګ په خبرپاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه د خرازي له خولې لیکل شوی چې تهران له کابل سره همکاري ته تیار دی. خرازي پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه وایي چې کابل ته د حق سفر هدف د ایران او افغانستان ترمنځ د اړیکو او همکاریو پراختیا په پراختیا خبرې کول دي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلې نن یک شنبه د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په پایلوبه کې مخامخ کیږي. دا مسابقه د زیمبابوې په مرکز حراری کې کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی د مسابقو اتل وګڼل شي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې د جمعې په ورځ د آیرلند د کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به په 2019 میلادي کال کې وشي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان وی محکمه پرون شنبه شل کسانو ته چې د یوې ایسوي شزی او د هغې د میړه د سوځولو تور ور باندې لګیدلی وو برعت ورکړ. شهزاد مسیح شپږویشت کلن وو او د هغه ښځه شمه شهزاد څلرویشت کلنه وه. هغوی په پنجاب کې د خښتو د پخولو په بټۍ کې کار کاوه. په 2014 میلادي کال پر هغوی تور لګیدلی وو چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی کړی او بیا یو شمېر کسانو حمله ورباندې کړې او سوځولی وو. خو وروسته څرګنده شوه چې تورونه یې بې بنیاده وو. د پنجاب پولیسو هغه مهال د سیمې زیات خلک د پیښې په تړاو ونیول. په 2016 میلادي کال د لاهور محکمې د دې پیښې په جرم 15 تنه په مرګ او لاستانه نور په بند محکوم کړل. د محکمې څارنوال عبدالرؤف پرون وویل چې محکمې شل کسانو ته چې وروسته د پیښې په تړاو نیول شوي وو برعت ورکړی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لسګونه زره کسانو پرون شنبه هغه ښوونځي ته نږدې اعتراضي غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمېر ښوونکي او زده کوونکي د یوه وسلوال له لورې په ډزو وبښل شول. اعتراض کوونکي ښوونځي ته په نږدې پارک کې راغونډ شول او غوښتنه یې وکړه چې په متحدو ایالاتو کې د وسلو قوانین بدل شي. په واشنگتن کې هم پرون زموږ د ژوند لپاره مارش ته شایي زرګونه کسان ورغلي وو او په ښوونځیو کې پر ښوونکو او زده کوونکو د وسلوالو حملو پر ضد اعتراض څرګند کړ. په واشنگتن کې اعتراض کوونکي آلان شوروفسکي وویل
<تص->
الان شورفسکی وویل زه د وسلوالو تشدد خلاف یم، موږ باید خپل ماشومان امن کړو. دا بالکل د منلو نه ده چې په امریکا کې یو سړی کولی شي چې وسله په پیسو واخلي. د فبروري په 14مه د فلوریدا ایالت په پارکلند سیمه کې یو 19 کلن زده کوونکی د خپل ښوونځي پر ښوونکو او زده کوونکو ډزې وکړې او ولستنه وبښل. او په افریقا کې د امریکا د پوز قومندانی وایي په لیبیا کې د دوی د ځواکونو په هوایي حمله کې دوه تیرورستان وژل شوي دي. د قومندانی په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه، ویل شوي چې حمله د لیبیا په جنوب کې شوي او په څیړنو کې معلومه شوي چې هیڅ ملکي وګړي ته زیان نه دی اوښتی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 نیو او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ساعت 2 بجې او 5 دقیقې شوې. سبب ازبکستان د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
دا ډیره مهمه غونډه ده. دلته یو ملي او منطقوي او نړیوال اجماع هم موجود ده په دغه کانفرانس کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي د حکمتیار دا نظر ردوي چې وایي پارلمان پر یو تجارتي مرکز بدل شوی. په روزګان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې له 318 ښوونځیو څخه یوازې 18 فعال دي.
از موږ مکتب چې دی ترل سوي دي چوکیاني کلکینان دروازې ګرځ چورسو درو مرکز ترین کور څخه شاو خانور ټول شونځي ترل سوي دی او یوه صدق ته فرصت نه ورکي.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنې کوو. و بچیا او دقیقې دې زمو شخله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريده شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زمو شته ویب پاڼه پته ده. ازبکستان به سبا دوشنبه د افغانستان پر وضعیت د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې چې په تاشکند کې جوړیږي، د افغانستان د حکومت پر استازو سربیره د امریکا د سیمې د یو شمېر هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو مسؤلان او چارواکي ګډون کوي. د غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر امکاناتو باس او خبرې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سوله په خبرو کې د ملګرو ملتونو د امریکا د متحدو ایالاتو، روسیې، چین، د اروپایي اتحادیې، پاکستان، سعودي عربستان، ایران او متحده عرب امارات او استازي ګډون کوي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامبس د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په تاشکند کې په روانه غونډه کې به یو اربیا له وسلوالو طالبانو د سولې په مذاکرو کې د ګډون پر غوښتنه بحثونه وسی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تاشکند کې غونډه ته د وسلوالو طالبانو استازي نه دی بلل شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی په دې اړه د ازادي رادیو خبريال ته وویل دا غونډه د دولتونو د لوړ رتبه چارواکو او استادو ترمنځ ده. نو د طالبانو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. په تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه به د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسیږي. ډیپلوماټ خبرونه ویلي چې د هغه اعلامیه د متن یو کاپی ورسیدلی چې ټاکل شوی د تاشکند غونډې په پای کې خبره شي. د ډیپلوماټ په حواله په اعلامیه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسه او د لنجې د سیاسي حل پر موندلو ټینګار شوی او د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکرو د رسمي پایلې یادونه پکې شوې ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو کتونکی عمر سمت پرون له کاناډا په ټلیفوني مرکه کې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې د افغانستان مسأله یو نوې پړاو ته داخله شوی. یعنی له یو لوري د افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې یو مکمل او هر اړخیز وړاندیز کړی او دوهم د افغانستان او یو شمېر هیوادونو لکه امریکا، سعودي عربستان او ځینې نورو ترمنځ خبرې روانې دي چې د افغانستان لانجې ته د یو سیاسي حل موندلو لپاره د هڅو د اهمیت څرګندونه کوي. د افغانستان ولسمشر د فبروري 28مه نیټه د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې نوی پلان اعلان کړ، خو وسلوالو طالبانو لا رسمن جواب نه دی ورکړی.
و مو بریدل چې سبب د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. فرشتې جلال زی د دې غونډې د اهمیت په اړه په واشنگتن کې د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو لکتون کې محمد شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
ته ډیره مهمه غونډه ده. په دې معنی چې اول دا چې دا د کابل د پروسې یا د کابل د غونډې په تعقیب باندې پیل کیږي. دویم دا چې داسې یو ځای کې ده چې هغه د سیمې په اوضاعو کې بلخصوص د افغانستان په حالات کې تقریبا بېغرض شانتې ده. او درېیمه خبره دا ده چې دلته یو ملي او منطقوي او نړیوال اجماع هم موجود ده په دغه کنفرانس کې، یعنی د روسیې خارجي وزیر ګډون، د امریکا مشرتابه هیئت هم راځي، تر څنګ د اروپای اتحادیې د خارجي چارو رئیس راځي، د افغانستان رئیس جمهور باصلاحیت هیئت له نور مختلف هیوادو څخه هم راځي.
طالبانو تر اوسه د کابل پروسې ته کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، نو دوامه پروسه به څه فایده وکړي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې طالبان ته دا یو طلایي چانس ده. دین نور ښه چانس د طالبانو لپاره نه پخوا و، نه کیدای شي په آینده کې هم وي، ځکه چې افغان حکومت هم په پرانستې غېږه طالبان ته خلاص ویلی، ویلي چې که دوی دای شي بېرته دوی د یو سیاسي ګوند په توګه مني، دوی ته د سیاسي فعالیتونو اجازه ورکوي، خوندیتوب ورته ورکوي. او همدارنګه حتی په دې هم افغانستان حکومت قانع شوی چې اساسي قانون ته بیا کتنه بکوي. نو زه فکر کوم چې طالبان چې لا تر اوسه پورې غبرګون نه ده ښودلی، دا هم یو ښه خبره ده. او تر څنګ پاکستان باندې هم فشارونه ډیر دي د نړیوال ټولنې لخوا.
همدم صاحب، تاسو وویل چې طالبانو ښه خبره ده چې تر اوسه دریز نه دی څرګند کړی، ولی دا سوال ځکه کوم چې دوی تشدد ته خو شدت ورکړی، یعنی په افغانستان کې ډېری خونړۍ حمله وسوې د کابل د پروسې څخه ورسته، نو آیا دا په یو ډول د دوی جواب نه دی؟
نه، زه فکر کوم چې لا تر اوسه هم دوی هغه رسمي جواب دریز نه ده معلوم. که د کویټې شورا ده، هلته په قطر کې د طالبانو دفتر ده، دوی دوه رسمي لوی چینلونه وسه پورې د سکم رسمی او جدی خبرګون نه ده خودله. خو تر څنګ ځین نور طالبان چې د پاکستان د ایسای د ځین نور کړه تر کنټرول لاندې دي، هغه ځین منفی عکسالعملونه ښکاره کړي، او بدون شک خپل مقاومت خپل جنگ ته به دوام ورکړي تر هغه پورې چې بدون شک یو توافق ته ورسیږي. بدبختي دا ده چې د پاکستان تر څنګ موږ چې روسیا هم په لویه کچه باندې د طالبان ملاتړ کوي، دوی ته پیسې ورکوي. خو په نهایت کې په د باور يم چې نور طالبان هم ستړي شوي او غواړي چې دغه چانس نه په خټو ګټه واخلي. خو
د سیاسي اپوزيشن کتونکو محمد شفیق همدم
خبري مجله اوري
د ولسی جرګې ادارې پلاوی د ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونه چې د افغانستان پارلمان سوداګریز پارلمان به مارکیټ بللی و بی اساسه بولي. خو د جرګې او شمیر غړي د حکمتیار له څرګندونو سره موافقه شي. نور حال د واصل وسال پر راپور کې
د افغانستان په ملي شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار انتقاد د ولسی جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو لغ پرګون سره مخ شوه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د دغه جرګې د شنبه ورځې د ناستې مشري کوله، د حزب اسلامي له مشر غوښتل چې په راتلونکي کې د لا داشن سرګندونو ډډه وکړي.
زه شخصا دې ته ډېر اهمیت په دې نه ورکوم چې هغه یو شخص ته د دې وطن یو وګړی ده، کوای شي چې خپل نظر ورکړي لکه نور کسان چې ورکړي، ولې د دې په خاطر چې د یو حزب رهبر دی او دا حزب ډېر لوی حزب دی. دا سارات کړل ز فکر کوم چې د خپلې کوانتیا سره په سره شی ودا بریخي په دې وجه باندې خوښ دا غدې چې د ولسی جرګې په مورد کې دا سیل به په څه سارات ونه شي پاین دي.
د پتاسیال کې د چي د اسب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې دوشنبه پر ورځ ننګرهار ته ولاړ او هلته په یو غونډه کې د افغانستان په ملي شورا انتقاد وکړ او ویل چې د افغانستان اوسنۍ ملي شورا په یو سوداګریز مارکیټ بدل شوه. د اسب اسلامي مشر له خلکو غوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د وړو کسانو ته رایه ورکړي. له دې وړاندې د افغانستان د مشان جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم د یادو سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې که ښاغلی حکمتیار د ځینو شخصیتونو او ملي شورا په وړاندې خپلو دا شان تعرض ډوله سرګندونو ته دوام ورکړي، دوی به هم چوپ پاتې نه شي. ښاغلی مسلم یار د تیرې سه شنبې په ورځ د مشان جرګې په عمومي ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته په خطاب کې وویل چې ننګرهار د علم او ادب ټاټوبی دی، نه د وژونکو او ټوپکیانو. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی حکمتیار په خپل دریځ ټینګار کوي. نوموړي د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د دغو غبرګونونو په ځواب کې وویل
په اوسني پارلمان کې ځینې وکیلان داسې دي چې خپل معاکلین پرې شرمیږي، داسې وکیلان بیا پارلمان ته ملیش. متاسفانه ځینو کړیو بیا هم د تحریف او افتراء لاره ورک حساسیت او مخالفت وشو، او دا هم په داسې حال کې چې ما د هیڅ چا نوم نه دی اخیستی.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې ګوندونه او د خلکو استازي باید د مخالفتونو پر ځای ملي یووالي ته کار وکړي او پرېنږدي چې د هیواد دښمنان له دغه وضعیت نه ګټه پورته کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې یو شمېر استازو په یو بل د فساد تورونه لګولي او په معاملو یې تورن کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د ښاغلي حکمتیار وروستۍ څرګندونې تاییدوي او د دریز ملاتړی کوي. د دغو وکیلانو له ډلې عبداللطیف ادرام وایي د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ډېرې خبرې پر ځای دي او په دې اړه باید څېړنې وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
Stars and Stripes په خپل وروستي غنه کې په یو مطلب کې لیکلي چې د روسیې د وسلو د تولید پر شرکتونو بندیز لګول به په افغانستان کې د روسیې می ولز دوله هلیکوپټرو د ترمیم چاري ستونز منې کړي. د ورسپنې په لیکنه په داسې شرایطو کې روسی هلیکوپټر شاین ونسی کولای تر راتلونکي کال وروسته خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په داسې حالاتو کې د لیکوال په خبره د سرتیرو او نورو اکمالاتو په انتقال کې د افغانستان وړتیا محدودېږي او د یاغیانو پر وړاندې جګړه او دا هدف چې دا جګړه باید د نړیوالو ځواکونو په ډېر لږ حمایت ترسره سي له خنډ سره مخامخ کیږي. امریکا شپږ میاشتې وړاندې پریکړه وکړه چې افغانستان ته بلک هاک هلیکوپټر ورکړي چې تر اوسه یې یوازې یولس الوتکې افغانستان ته رسېدلې دي او ټاکل سوې تر 2024 کال پورې د دغو الوتکو شمېر چې افغان پوځ ته ورکول کیږي 1950 ته ورسېږي. Stars and Stripes او ورځپاڼه چې د امریکا پوځي خبرونه خپروي زیاتوي چې د دغو هلیکوپټرو لپاره د افغان پیلوټانو او عملی روزنه پیل شوې ده او د جګړې په اوسني فصل کې شایي له هغو کار واخیستل شي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې افغان پوځي قواوې له روسي هلیکوپټرو سره بلدیت لري او شایي د امریکا هلیکوپټرو کارول ورته ستونزمن وي. خو د امریکا د هوایي ځواک د تعلیمي ډلې قومندان وایي چې افغانان د جګړې تجربه لري او د دې ډول هلیکوپټرو کارول ورته آسان کار دی. لیکوال د دغو چارواکو له قوله لیکلي چې هدف یې د روسیې پر می ولس ډوله هلیکوپټرو انتقاد نه دی او د الوتکې ډېرې بریالۍ دي. خو وایي که چیرې د هغو د ترمیم او خوندیتوب زمینه مساعده نه وي نو باور نسی پرې کېدی. ګڼو هندي ورځپاڼو بیا د افغانستان او هند په لومړني ټیسټ لوبه کې د هند د کپتان او نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي د نه ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. هندي ورځپاڼو لیکلي چې د دغه هیواد کرکټ بورډ د شنبې په ورځ ویرات کوهلي ته اجازه ورکړې چې په اګست کې انګلستان ته د ټیسټ سیالیو لپاره تر تګ د مخه په کورنیو سیالیو کې ولوبېږي. د دې معنا دا ده چې کوهلي به چې د نړۍ په کچه تکړه لوبغاړی دی د افغانستان په وړاندې په ټیسټ لوبه کې برخه وانخیستلی سي. دا مسابقه به چې د جون له 14 تر 18 په بنګلور کې کیږي له هغه وخت وروسته چې د افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی لومړنی ټیسټ مسابقه وي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ.
د افغانستان د ګډونو روسیمو په شان پرون په ورزګان کې هم نوی تعلیمي کال پرانستل شو. خو زده کوونکي او نور خلک وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونځي زنګ په سمبولیک ډول وکړنګول شو ځکه چې اکثره ښوونځي بندي. نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
زکهونکې د غزنګي وازی ته شپنوم زنګ یادوي زکه د دې په خبره چې د تیرو دوه کلونو په څیر سش کال بیا هم شوونځي پر مخ تړلې دي او زیات شمیر ماشومان لزده کړو به برخي پاتې دي. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د لورو پروتو سیمو یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زموږ مکتب چې دی ترل سوي دي چوکیانې کلکینان دروازې ګرد چورسو او خلک یې وي موږ دغه غوښتنې د دولت څخه لرو چې موږ ته دغه مکتب خلاص کې او دا زمينه موږ ته برابر کړي چې هغه زموږ خلک چې دي تحصیل وکړي علم وکړي.
تقریبا چې په در مرکز ترین کور څخه شاوخوا نورې ټول ښوونځي ته رسېږي او هیڅ زده کړې ته فرصت نه ورکوي. دا غواړو چې خپل وطن راته آباد سي او خپل ښوونځي راته پر مخ پلانستل سي او خپل زده کړو ته هلته دوام ورکړي.
له دې سره دغه لته قومي مخور هم د پوهنې پر بهیر نیوکه کوي او د فساد تورونه پرې پوري کوي. دغه قومي مخور غوښتنه کوي چې ماشومان ته دې تړلې ښوونځي خلاص شي. قومي مشر ملک محمد تاووس داسې وویل.
موږ تاسو ته ورونو ټولو ته معلومه ده چې روزګان د تعلیم په بخش کې ډېر شاته پاتې دي. داسې مکتبونه ستا چې خالي ماشې وځي او معلمان نه وي باید د دغو څه په کلکه لیدنه او کتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته لسګونه خلکو چې زیاته برخه یې خپله د پوهنې ریاست کارکوونکي وه په دې موخه لاریون وکړ چې د پوهنې په ریاست کې پراخ فساد شتون لري او باید دولت یې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایتي اداره او د پوهنې ریاست مسؤلین له خلکو غواړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په داسې حال کې چې دغلته زده کوونکي وایي یوازې د ګوتو په شمېر ښوونځي یې تش په نامه پر مخ خلاصې دي. د پوهنې سرپرست رئیس عبدالرازق کوپا او د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید په دغه ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل د ورځې په مناسبت په یو غونډه کې داسې وویل:
د ګرانو نارینه او ښځینه شاګردانو څخه چې د هیواد راتلونکي ورته په انتظار دي، هیله کوم چې نوي تعلیمي کال په پوره شوق او جوش سره پیل کړي.
نو د دغه تنګي ځوانانو ته مې دا توصیه ده چې د علم په زده کړه کې جدي کوشش وکړي.
د یادونې وړ ده چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 313 ښوونځي شتون لري چې له جملې څخه د مسؤلینو په خبره په تیرو دوو کلونو کې یوازې 13 ښوونځي فعال وي او پاتې نورې ټولې د زده کوونکو پر مخ تړلې وي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د نوي کال په ویاړ پسرلنۍ مشاعره او غونډه جوړه شوه. په دې لویه پسرلنۍ غونډه او مشاعره کې د کندهار تر څنګ د 12 ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او کلتورپالو ګډون کړی و. له کندهار د صادق رښتینی راپور واورئ. پسرلنۍ
څه نوې؟ څوک راغله او زموږ څخه ټولې خوشحالۍ واخیستې.
دلته له جګړې دردېدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوې پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، لکه وچې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لویه غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لیري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د 12 ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلاط لاس کړی دي، دا اوس هم یوازنی هیله ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالۍ ته د حل لارې پیدا کړي.
یوه تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زېږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیلي برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنګونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لالزار په وینو سور دی.
ته له هوسایې ستړی، زه هم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خوشک لیکن شکاری، شکل گلابونه او ریدی ک لیکن شکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوی و چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ترکیه پوځي سرچینو پرون وویل چې په سوریه کې د خپلو متحدو وسلوالو ډلو په ملاتړ د سوریه افرین سیمه نیولې ده. د نړیوالو خبري آژانسونو د راپورونو له مخې د ترکیه پوځي ټانکونه په افرین کې غزمی کې بیا او د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې له لوري پر خلکو د خوراکي موادو ویش پیل شوی دی. تفصیل فرشته جلال زیباندی کوي.
د ترکیه پاوځ په سوریه کې د خپل پلویانو وسلوالو په ملاتړ لتیرو اتوونو راهیسی په افرین کې د کوردی ملیشه ځواکونو پر ضد چې د خلکو د تحفظ ډله یا وای پی جی هم ورته ویل کیږي عملیات کوي. د ترکیه حکومت هغوی تروریستان ګڼي او د تیر یکشنبه په ورځ د افرین مرکزی سیمې نیولې وې. افرین د سوریه په شمال لویدیځ کې د ترکیه له پولیس سره څرمه پرته ده چې زیات اوسیدونکي کوردان دي او د خلکو د تحفظ ډلې یا وای پی جی په لاس کې وه. په افرین کې د ترکیه د پوځ یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې د ترکیه پوځ او ملګرو ډلو یې د شنبې په شپه په افرین کې پاتې سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې کړې. د سرچینې چې هویت یې رویټرز خبري اژانس نه دی څرګند کړی ویلي چې په سیمه کې د تلاشۍ عملیات پیل سوي څو خلک په ډاډ خپلو کورونو ته ستانه شي. د ترکیې رسمي خبري اژانس اندولو هم ورته رپورټ خپور کړی دی. رپورټونه وایي چې د افرین په لارو او کوڅو کې د ترکیې د پوځ ټانکونه ګزمې کوي او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې پر خلکو خوراکي مواد ویشلي دي. د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې مشر کریم کنیک رویټرز ته ویلي هڅه کوي چې خلک عادي ژوند پیل کړي. موږ دلته ګرځنده اشپزخانه لرو او زموږ مامورین په کلیو کې ویشل شوي دي. هغوی خلکو ته تاوده خواړه ورکوي. موږ د ناروغانو پر لیږدولو کار کوو. دلته یوه اساسي ستونزه دا ده چې د تشاک پاکې اوبه له بندونو راځي، نو موږ پر هغه هم کار کوو. له بل پلوه د ترکیې د جمهوري ریاست وی سرچینې رویټرز ته ویلي چې د هغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې له جمهور رئیس سره د افرین پر وضعیت ټلیفوني خبرې کړې او د فرانسې د ولسمشر انتقادونه یې رد کړي دي. فرانسه په هغو هیوادونو کې ده چې په افرین کې د ترکیې له پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې د ترکیې دا پلمه چې د خپلو سرحدي سیمو د امنیت په اړه اندېښنه لري په سوریه کې د پوځي عملیاتو پیل نشي توجیه کولی.
د همدې د خبری مجلې د زینو مهم خبرونو سرټکی او زل بیا د کابل شهر د حضوري چمن په پرونی 14 کې یو تن وژل شو او 14 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر سید علي نقی کمال خرازی ویلي چې په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې افغانان مشري او ملاتړ وکړي. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ لوبډلې نن یک شنبه د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په پایلوبه کې مخامخ کیږي. د پاکستان یوې محکمې پرون شنبه شل کسانو ته چې د یوې عیسوي ښځې او د هغې د میړه د سوځولو تور ورباندې لګېدلی و برعت ورکړ. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لسګونو زره کسانو پرون شنبه هغه شونځي ته نږدې اعتراضي غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمیر شونکي او زده کوونکي د یو وسلوال له لوري په ډزو وژل شوي وو. او په افریقا کې د امریکا د پوځ قومندانۍ وایي په لیبیا کې د دوی د ځواکونو په هوایي حمله کې دوه تروریستان وژل شوي دي. دا ساري رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني چپه 12 شپږ نیو او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپه دوام کوي.
د ژوند رنگونه
لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډېر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بده رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایله دا ده چې یو خو ګوره ډېر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسی کنټرول ولري.
که تاسو د صورت وای چې رواني په لوان دغه نوی ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي،
د یو ځوان لپاره بهترین مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده، او دی هغه کاری چاپیریال ده چې دی ورکی مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکی زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه به شر ټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغه د دې بیا انجام یې چیرې ځي، کله چې ډیر زیات پتنګ سي تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نرټل سوی سپک سوی تاخیر باندې ورته کتل سوی خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زیلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدی باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندیخانه وي، عریضي وي، کنن یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولای چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي.
چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسي، پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولای، له خشونت نه کار اخلي. دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایې؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده هیڅ څوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد د وجه نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي او ځوانانو ته مسپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره د خپل مشرانو نه د هغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي.
د ژوند رنگونه مو اوریدل. تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اوس بل خبري مجله جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام او صبح هر یکتان بخیر. اینجا